بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو هم سیم افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندې قوس د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمري کال د ربیع ثانی له 15 او د 2020 میلادي کال د دسمبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په قطر کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره د طالبانو د پلاوي د لیدو کتو په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم په تېرې اونۍ کې د لویدیځي آسیا د ځینو مهمو بدلونونو په باب اونیز پروګرام اوریدلی شئ، او د خبرونې په ورپسې برخې کې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې له ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی مطلب هم درابرو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډیره مننه کوو. pastoday.com/ps ایډرس هم در سره نوټ کړئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي او توغندوی قدرت تلپاتې او مثال ورکوونکی قدرت دی. په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ اټومي خبرې اترې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې نور هم زیاتېږي. او طالبانو پر ازبکستان غ کړې دغه هیواد ته منتقل کړی شوي الوتکې او درس فوجي تجهیزات یې بیرته افغانستان ته وسپاري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د ایران د اسلامي انقلاب د سپه پاسدارانو د هوا فضا ځواک قومندان سردار امیر علي حاجي زاده پرون د ایران د لویدیځ کردستان ولایت په بیجار ولسوالۍ کې په یوه سیمینار کې د دې خبرې په کولو سره چې په هیواد کې اوسنی باثباته آرامښت او امنیت د شهیدانو د پاکې وینې په برکت سره دی روښانه کړه. نن سبا د ایران امنیت او دفاعي او توغندوی قدرت تلپاتې او بیلګه قدرت دی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک قومندان روښانه کړی ده. نن سبا د ایران د وسلوال ځواک توغندوی دفاعي او د ډرون الوتکو قدرت او طاقت د دښمنانو د وحشت او ویرې سبب شوی او د دوی په سترګو کې ازغی دی. په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې خبرې اترې اوج ته پرسیده. ادیرنا خبری اجنس راپور ورکړ. د ایران د مرکچي ټیم مشر علي باکر کنی بیګا په ویانا کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن د مشر لا مرستیال او د جامع نړیوالې اټمي موافقې د ګډ کمیشن د غږملونکي انریکا مورا سره لید کته وکړل او د دواړو لورو ترمنځ د روانو خبرو اترو د نتیجو په ارزونې سره مشورې او بحث شوی دی. له بل پلوه د ایران د خارجه وزیر د اقتصادي چارو مرستیال مهدي سفری هم د آسټریا د مرکزي بانک له مشر هولزمن سره لید کته کړي او د دواړو لورو د بانکي او مالی ارتباطاتو د پراختیا او پیاوړتیا په زمینو یې غور او بحث کړی دی. همداراز رویټرز خبری اجانس هم راپور ورکوي. د اروپا لوړپوړو چارواکو بېګا خبریالانو سره په مرکې کې مدعی شوي چې له ایران سره د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادې متن لا اویا تر اتیا فیصد پورې بشپړ شوی دی. دوی ویلی دی په دوشنبه ورځ د خبرو اترو له پیلېدا وروسته دوی تمه لري له ایران سره نوې خبرې ترې پیل کړي او تر دې دمه یې زیاتره برخه بشپړ شوي، البته بیا هم کار پاتې دی. دا په داسې حال کې دی چې د ایران مرکزي ټیم په ډاګه ویلي دي دوی ټول تمرکز د یو اړخیزو بندیزونو پر لغوه کې دا دی، او تر څو چې د امریکا یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونه لغوه شوي نه وي دغه خبرې اترې به هماغه شان د شکونو په شپول کې وي. په عین حال کې په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر مجید تختروانچی هم بېګا په ډاګه ویلي دي د یو اړخیزو بندیزونو په شمول د امریکا قهرجن یو اړخیز ناروا اقداماتو په وړاندې د اغېز شیندونکي اقدام نه کولو د تلپاتې پراختیا ارمان په یو چټي بې محتوا او پوچ شعار بدل کړی دی. د متحده عربی اماراتو د حکومت د مشر ډیپلوماټیک سلاکار انور قرقاش مودی شوی چې ډیر زر به د متحده عربی اماراتو یو لوړ پوړی پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په چوکاټ کې ایران ته ولیږدول شي. انور قرقاش پرون په یو لوړ څرګندونو کې وویل د ایرانیانو لخوا دغه ارزونه شته چې د فارس خلیج له هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونې پسې دي او موږ ورته په مثبت نظر سره ګورو. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي چارواکي په عین حال کې مدعی شوی چې د ایران د سیمه ییزو فعالیتونو په باب اندېښنې شته، خو د هغه په وینا ډغره او مخامخېدنه ښه لاره نه ده. قرقاش له ایران سره د اعتماد جوړونې د اقداماتو د یوې برخې په توګه د اقتصادي خبرو اترو او ملګرتیاو په باب هم ټینګار کړی. دا موضوع به تر یوه حده وخت واخلي. هغه له دې مخکې د ابوظبي په یوې ستراتیژي کې ناستې کې ویلي وو چې هیواد یې له ایران سره په باور جوړونې او له تهران سره د تاوتریخوالو په کمولو بوخت دی. د اماراتو دغه چارواکي هم دا راز منلی ده له ایران سره له مخامخېدنې سره هیڅ ګروهنه نه لري، ځکه نتیجه به یې د اوږد مهال لپاره سیمې ته متوجه شوي. د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال خارجه وزیر علي باکری کنی اماراتو ته په سفر کې له انور قرقاش سره لیده کته او خبرې اترې کړې وې. د پاکستان حکومت نیت لري د دوه اړخیزو تجارتي ملګرتیاو د پراختیا لپاره د ایران له اسلامي جمهوریت سره ګډې پولیزې سترې لارې نوره هم زیاتې کړي. په راپور کې ویل شوي دي په کلتوري مشترکاتو سره د دوو ګاونډیو هیوادونو په توګه د ایران او پاکستان ګډې پولې سیستان او بلوچستان ولایت او بلوچستان صوبه سره نښلوي. دا په داسې حال کې دي چې همدا اوس د تفتان میرجاوي رمضان ګود او پشین مند درې رسمي سترې سرحدي لارې د ایران او پاکستان ترمنځ شته، او د بلوچستان صوبې مسؤلان د ځایي تجارت څخه د ملاتړ لپاره له ایران سره په ګډو پولو کې د ځانګړي پلي لارو په پرانیستو پسې هم دي. د دغه راپور په اساس په همدوی لړ کې د پاکستان د بلوچستان په کوئټه کې د صوبایي اعلی وزیر په مشرۍ د سیاسي اقتصادي فوجي او امنیتي چارواکو په شتون سره یوه مهمه غونډه جوړه شوې ده. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو په دغې ناستې کې د ایران سره د دوه اړخیز تجارت مدیریت او د سرحدي سیمې د اوسیدونکو پر وضعیت د ارزونې او څېړنې لپاره ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. له دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم په یوې اعلامیې کې ویلي وو له ایران سره د ګډو پولو د امنیت پراختیا ډیره مهمه ده، او امنیت له تامینولو پرته هیڅکله هم تجارتي مبادلې نشي بریالی کیدلی. هندي محصولات یوازې په پاکستاني ګاډو کې افغانستان ته ترانزیت کیدلی شي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړ د پاکستان حکومت افغانستان ته د هندي محصولاتو د ترانزیت د اسانتیاو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. په راپور کې ویل شوي دي د پاکستان حکومت پرونه وخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغانستان ته د هندوستان د درملو غنمو 50 ټنیز جوپې ترانزیت یوازې د پاکستاني کنټینرو په وسیله ممکن بللې. دا په داسې حال کې دي چې هندي حکومت هڅه کوي د دغو محصولاتو د منتقلولو لپاره له خپل ترانسپورټ استفاده وکړي. له دې مخکې د هندوستان خارجه وزارت ویلي وو پاکستان باید افغانستان ته د انسان دوستۍ مرستو د لیږدولو لپاره کوم شرط ونه ټاکي. د طالبانو موقته حکومت د ازبکستان پر حکومت غ کړی د اشرف غنی د حکومت په وروستیو شپو ورځو کې دغه هیواد ته منتقل کړی شوي الوتکې او درست پوځي تجهیزات افغانستان ته بیرته وسپاري. په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې طالبانو د موقته حکومت د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغنی برادر د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر لا ځانګړي استازي عصمت الله اغا ارکش سره په کتنه کې ویلي دي لسیمې او نړۍ هیوادونه که له اوسنیو مشکلاتو او ترنګلتیاو د افغانستان د ولس ویستل غواړي نو باید له افغانستان سره ملګرتیا وکړي. د ازبکستان د پلاوی مشر عصمت الله ارکش هم په دغې کتنه کې ویلي د هغو درستو پوځي چورلکو او تجهیزاتو په باب چې ازبکستان ته منتقل کړی شوي دي د نړیوالو قوانینو په اساس به فیصله وکړي. د افغانستان په ننګرهار کې د طالبانو او د عایشانو ترمنځ په نښتو کې یو لړ مرګ ژوبلی اوښتې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال راپور په ګډه سره اورو.
د ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د طالبانو او د عایش ډلې ترمنځ وسلواله نښته له خواوشا 5 ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. عیني شاهدان وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې د زنګوي په سیمه کې د استوګنې 3 کورونه کلا بند کړي وو او دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې په دغو کورونو کې په داعش ډلې پورې 58 کسان اوسېدل. د شاهدانو په وینا طالبانو هڅه کوله چې په دغو کورونو کې میشت وګړي له هر ډول وسلوال مقاومت پرته ونیسي، خو کله چې طالبان پوه شول دغه کسان له دوی سره د نښتې تابعه نیسي، د شپې خواوشا 2 بجو طالبانو پر دغه کورونو برید پیل کړ. د شاهدانو په وینا چې په یوه کور کې 3 تنو په ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه وکړه چې په پایله کې 2 نارینه او 1 میرمن ووژل شوه، او د پاتې کورونو څخه د طالبانو سره وسلواله نښته پیل شوه چې د سهار تر خواوشا 8 بجو یې دوام وکړ. شاهدانو ویلي چې دا نه ده معلومه چې په دغه کورونو کې 4 تنه وسلوال کسان د داعش ډلې پورې اړوند له طالبانو سره په نښته بوخت وو، خو ویل کیږي چې دغه جګړه کې د سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی دی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ادارې په دغه نښته کې یوازې د 2 داعش ډلو ډلې د 2 غړو د وژل کېدو یو بل د ژوندي نیول کېدو منښته کړې ده، او د طالبانو ته د اوښتې ځاین او دغه راز د ملکي وګړو د مژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې د جګړې له امله د شاوخوا کورونو ته هم مالي زیانونه اوښتي دي. ویل کیږي چې طالبانو له جګړې ته پای ته رسېدو وروسته په سیمه کې نږدې 40 شکمن کسان چې د شاوخوا کورونو استوګنو هم نیولي او له ځان سره بیولي دي، او په دغه کورونو کې د داعش نه پاتې شوني پوځي تجهیزات او نور اړوند وسایل هم طالبانو له ځان سره وړي دي. دا د وخت د طالبانو رسېدو وروسته په جلال آباد کې 2م ځل دی چې طالبان په دغسې یو د داعش پر یو مرکز ډله ییز برید ترسره کوي چې بیا 2 ساعته د دوی داعش ډلې ترمنځ نښته دوام کوي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یو لړ څرګندونو کې په اوکراین کې د وسلو ځواک د تېره کولو په باب ناټو امریکا ته په خبرداری ورکولو سره وویل دغه اقدام د روسیې سره کرخه ده او پریکنده ځواب ورکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن دغه څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې په قطر کې د اروپي اتحادیې له استازو سره د طالبانو د پلاوي د مشورو په باب ده. طالبانو او اروپي اتحادیې د قطر په دوحه کې افغانستان ته د انسان دوستۍ د مرستو د لیږد په باب سره خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت خارجه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په قطر کې د طالبانو او اروپي اتحادیې د پلاوو ترمنځ د 2 ورځنیو خبرو اترو د پای په تاییدولو سره په کابل کې د انسان دوستۍ د مرستو د وړاندې کولو لپاره د یوه دفتر په جوړولو د دواړو لورو د موافقې خبر ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دغه اعلامیه کې ویلي دي په دغو خبرو اترو کې دواړو لورو افغانستان ته د بشر دوستۍ د مرستو د لیږدولو، د هغو کسانو د خوندي وستلو چې له افغانستانه بهر ته د سفر نیت لري، او همدارس د امنیت او روغتیایي چارو په باب سره مشورې کړي. هغه دغه راز وویل د طالبانو پلاوی په دغو خبرو اترو کې له اروپایي اتحادیې غوښتي دي سیاسي مسلې د انسان دوستۍ له مرستو څخه جلا کړي. ل امریکای پلاوی سره د خبرو اترو لپاره په قطر کې د طالبانو د پلاوی شتون یو فرصت شو څو د طالبانو استاذی لزینو اروپایی چرواکو سره نور مشورې هم وکړي. په دوه کې ډیرا د اروپایی اتحادیې استاذو او په افغانستان کې د انګلستان د نمائندګۍ د پلاوی له هغه د سلایار مارتین لانګنسن سره خبري اترې چې د طالبانو په ولکې پسې په قطر کې ډیره شوې په دوه کې د طالب پلاوی د مشورو او خبرو اترو یو برخه وه. د طالبانو حکومت چې دمګړې په افغانستان کې د واکوالۍ په لاره کې له سترو چیلنجونو سره مخامخ شوي په دغه هیواد کې له اقتصادي چیلنج څخه د تیرېدا لپاره د انسان دوستۍ د مرستو په جلبولو پسې دي. سره له دې چې طالبانو په 2018 کال کې اګست میاشت کې په افغانستان کې قدرت ته رسېدا مخکې د خپل اعلان کړی شوی ایدیالوژي په چوکاټ کې للویدی سره ملګرتیا رټله خو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې لا ډول ډول چیلنجونو څخه د وتلو یوه لاره د لویدیځي هیوادونو د مرستو ملګرتیاو جلبول ګڼي چې له قدرت له مخکې او وروسته وخت کې د طالبانو د ګډوډ کړچار یوه برخه نندارې ته وړاندې کولی شي. له اروپایي اتحادیې د انسان دوستۍ د مرستو غوښتنه او له سیاسي مسلو څخه د دغې برخې جلا کول ښایي چې طالبان په افغانستان کې د دغې ډلې د حکومت د تلپاتې کېدا لپاره د لویدیځوالو ملاتړ او مرستو غوښتونکي دي او دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې ډېرې ضروري دي. په افغانستان کې د انګلستان د نمایندګۍ د دفتر له سلایار سره د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت د سرپرست په لیدو کتو کې د دغه هیواد تړل شویو شتمنیو د ازادولو مطرح کېده. د افغانستان د اداره کولو لپاره د ضروري مالي سرچینو د تامینولو په باب له امریکا او اروپا د دغه ډلې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت له نظره تر څو چې په لویدیځي هیوادونو کې د افغانستان شتمنۍ او پیسې ازادې نشي د دغې ډلې لپاره به د مالي تامین مشکل حل نشي او ممکنه ده د طالبانو حکومت له ډېرو ستونزو او پراخو سیاسي او ټولنیزو خفګانونو سره مخامخ شي. له افغانستان سره د اقتصادي مرستو لپاره د غوښتې په لړ کې د طالبانو حکومت له اروپایي اتحادیې څخه همداراز غوښتي څو د دغه هیواد د هوایي ډګرونو په پراختیا کې د ورسره مرسته وکړي چې له دې لارې په افغانستان کې د مسافرانو او د شیانو تګ راتګ او ترانزیټ پراختیا ومومي. په داسې شرایطو کې چې لویدیځي هیوادونه په تیره بیا امریکا د سیاسي مسلو په استناد سره د افغانستان د شتمنیو په تړلو سره د طالبانو حکومت په تنګڅې کې راوستی دی دغه ډله هڅه کوي څو لویدیځوال وهڅوي چې د سیاسي او انسان دوستۍ موضوعګانو په بیلولو سره له افغانستان سره خپلې مرستې په دغه چوکاټ کې تعریف کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د خپلو ژمنو له نه پوره کولو سره سره د نړیوالې ټولنې په وسیله د دغې ډلې پر رسمیت پیژندنې د سریزو د برابرولو مدعي دي خو مختلفو هیوادونه په تیره بیا لویدیځوال حاضر نه دي په اوسنی وضعیت کې طالبان په رسمیت وپیژني. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دوهم خور له 15 او د 2018 میلادي کال د ډیسمبر له اول نیټې سره برابر ده. یوه 1550 کاله پخوا د اته اتیایم هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 15مه نیټه د عباسی پړاو ریاضی پوه ستور پیژاندی او طبیب ثابت بن قرصابی وفات شو. هغه په 228مه هجری قمری کال کې د عراق د بین النهرین په حران سیمه کې زیږیدلی و. ثابت بن قره په یوه یونانی، سوریانی او عربي ژبو تسلط درلود. هغه د پوهې د ترلاسه کولو لپاره بغداد ته لاړ او هلته د تکړه او مشهور مسلمان ریاضي پوه محمد بن موسی په لارښوونې سره د ریاضیاتو او نجومو په لړ کې د نظر خاوند عالم شو. د ریاضۍ په عقله د هغه لیکنو او آثارو په دې علم کې په نویو ایجاداتو کې رول او تاثیر درلود. هغه د نجومو په علم کې هم له هغو وړومبنیو کسانو و چې د بطلیموس سیستم اصلاح یې پیل کړه. ثابت بن قرصابی د طب، ریاضۍ او نجومو په څانګو کې ګڼ آثار له یوناني ژبې په عربۍ ترجمه کړل چې له هغو نه الذخیرة فی العلم الطب او کتاب المفروضات کتابونو ته اشاره کولی شو. یو زر پنځه اویا کال پخوا د 328 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 15مه نیټه اندلوسی فقی، محدث، ادیب او تاریخ لیکونکی په ابن عبدالبر مشهور ابو عمر یوسف بن عبدالله په نننۍ اسپانیا کې په قرطبه کې وزیږید. هغه له خپل پلار د وخت له تکړه استاذانو څخه زده کړه وکړه. ابن عبدالبر په تحقیق او څیړنه کې دومره هڅه وکړه چې په ډیره لنډه موده کې د اندلس یو ستر استاد شو. په کومو ورځو کې چې هغه په قرطبه کې اوسېده دغه ښار ډیر امنیت او آرامښت نه درلود. په دې وجه ابن عبدالبر داینه ته سفر وکړ چې په هغه زمانه کې د اندلس یو علمي مرکز او هلته یې د خپلو آثارو لیکل پیل کړل. د هغه په ډیرو مشهورو آثارو کې الاستیعاب کتاب ته اشاره کولای شو چې د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اصحابو په عقل. یو سل شپږ نوي کاله وړاندې د 1325 میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو تاریخي ټولنه له دې ټولنې څخه د تزاري روسیې په وتلو سره ټوټې شوه. دغه ټولنه په 1315 میلادي کال کې د ناپلون له ماتې او د ویانا د کنګورې له جوړېدو وروسته د تزاري روسیې، اتریش، د امپراتورانو او د پروس پاچا ترمنځ لاسلیک شوه او له مخې دغه دولتونه موافقه وکړه چې تر خپل حکومت لاندې هیوادونو او نړیوالو اړیکو کې به د مسیحیت د قانون له مخې چلند وکړي. څمو د وروسته ډیرو اروپایي هیوادونو هم دغه تړون لاسلیک کړ. په دې ټولنه کې موافقه شوي او ګونګ اصول وروسته د اروپا او د ښکېلاکلو تر ولکې لاندې نورو هیوادونو کې د ازادي غواړو غورځنګونو او ملي انقلابونو په لمنځه وړلو کې وکارول شول. دریاتیا کال پخوا د 1310 لمریز کال د لندې د میاشتې په 18مه نیټه مشهور ایرانی روحانی او آزادی غواړی مبارز آیت الله سید حسن مدرس د ایران د ظالم واکمن رضا خان د عواملو لخوا د ایران پر شمال ختیځ کاشمر ښار کې شهید کړای شو. هغه په 1240 لمریز کال کې د ایران مرکز له اردستان ښار سره نږدې وزیږید. هغه د لومړني زده کړو له بشپړولو وروسته په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د آیت الله میرزای شیرازی په شان له مشهورو عالمانو یې هم علمی ګټه پورته کړه او ورپسې ایران ته راستون شو. آیت الله مدرس په ایران کې د واکمن ظلم په کتو سره د وخت د حکومت پر ضد مبارزه پیل کړه او کله چې د تهران د خلکو لخوا دریم پارلمان ته لاره پیدا کړه د ایران د مشرانو د ظلم او په دې هیواد کې د ښکېلاکي هیوادونو د لاسوهنو پر ضد خپله مبارزه سخته کړه.
لویدیز آسیا په تیره ونی کې
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حمید سیم افسر
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې لویدیز آسیا په تیره ونی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لومړی د تیره ونی مهمو پیښو ته یو ځغلنده کتنه کوو او بیا به ځینو موضوعګانو کې رڼا اچوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د یمنوالو اتم دفاعي عملیات د منامې امنیتی غونډه د فلسطینیانو شهادت غواړي عملیات او ترکیه ته د محمد بن زاید سفر په تیر اونۍ کې د لویدیځې آسیا په مهمو بدلونونو کې شامل و او اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
قدرمنو اوریدونکو د یمن د وسله وال ځواک ویاندو یحیی سری د خالی په ورځ په یو بیانیه کې وویل د تیرګرو د جنایتونو په وړاندې د یمن د مقاومت د ځواکونو د عملیاتو په چوکاټ کې د یمن وسله وال ځواک اتم دفاعي عملیات اجرا کړل. دغه عملیات چې د اتم دفاعي انډول تر عنوان لاندې د یمن د ملکیانو پر ضد د امریکایي سعودي تیرګرو ائتلاف د جنگي الوتکو د تیریو د زیاتېدا په ځواب کې ترسره شوي دي. د یمن د ولسي ځواکونو بې پیلوټو الوتکو د عربستان په جنوب کې د نجران، جیزان او ابها خارونو کې په هوایی میدانونو باندې بریدونه کړي دي. یمنی بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د عربستان په جنوب کې د هوایی لارموندنې سیسټمونه په نښه کړي دي. د یمن د وسله والو ځواکونو ویاند یحیی سری تر دې وړاندې تیرګرو هیوادونو ته په یمن باندې د بمباریو په اکله خبرداری ورکړی و. د سعودي د تیرګر ائتلاف الوتکو په تیرو ورځو په یمن باندې 15 ځلی بمباری کړي دي. اتم عملیات هغه وخت ترسره شول چې یمنی ځواکونه په مارب کې مهم بریالیتوبونه ترسره کړل او د دغه ښار د بشپړه آزادولو په درشل کې دي. له دې سره په یو وخت سعودي اماراتي عسکر هم د یمن له لویدیځو سیمو په شاته کې دي، خو سعودي ائتلاف خپل روزنیز بمباران زیات کړي. په دې اساس اتم عملیاتو وښودله چې یمنی عسکر چمتو دي هم په خپله خاوره کې او هم په د عربستان په خاوره کې له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې دغو عملیاتو دفاعي اړخ هم درلودلی او د سعودیانو په وسیله د یمن د بمباریو په زیاتېدا غبرګون و. اتم دفاعي عملیات د سعودیانو د بیا بیا یرغل په وړاندې دفاعي اقدام و. سعودي ائتلاف د انصار الله په وړاندې په مارب ښار کې له درندې ماتې وروسته سعودي ائتلاف د یمن د ملکیانو د مورچو پر ضد خپل تیری زیات کړل او په دې پسې دی چې د یمن د ملي ژغورنې حکومت ګواښ کړی چې دغه تیری به بې ځوابه پاتې نه شي او تیرېګر ائتلاف باید د هغه پایلې وزغمي. د تیرېګر ائتلاف غړي هوادونه چې په سر کې عربستان دی هڅه کوي چې د صنعا دغه ګواښونه د روانې جګړې په چوکاټ کې راولي. دا په داسې حال کې دی چې هغو ته ډېره ښه پته ده د انصار الله هیڅ ګواښ هم داسې تشه خبری ندی او سم لاسی عملی شوی دی.
در 2018 کال منامه خبر و باندی مشهور در منامه امنیتی غونډه 13 اونه تر سر شوا. دغه غونډه هغه غونډه ده چې هر کال د بحرین په پلازمینه منامه کې تر سره کیږي. دغه غونډه پیل د 2004 کال په دسمبر کې یعنی د امریکا او ائتلافي عسکرو په وسیله د عراق له نیواکه یو کال وروسته تحور ګرځي. په دغې غونډې کې د ځینو سیمه ییزو له سیمې ور اخوا هیوادونو د استازو په شتون سربیره د ناټو، عربي اتحادې، د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په شمول د بیلابیلو نړیوالو ارګانونو غړي هم شتون لري. دغه غونډه د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین په وینا سره پیل شوه چې هغه په ایراني ضد وینا کې یو ډول هڅه کړې په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکا متحدان راضي وساتي. د غونډې له ایراني ضد کړچاره چې ورتیر شو، البته د عربستان او اماراتو په شمول د ځینو عربو هیوادونو د دغو ورځو له ملي سیاستونو سره سره چې له ایران سره یې مذاکراتو ته مخه کړې ده په ټکر کې دي. له اسرائیلو سره د اړیکو عادي کول هم په دغې غونډې کې تعقیب کړی شوي دي. په همدې لړ کې د سیونیست رژیم د داخلي امنیت د سلاحکار آیل هولت په مشرۍ اسرائیلي پلاوی د منامې په غونډه کې ګډون وکړ. هولت د منامې په غونډه کې د ګډون په ترڅ کې د دغه هیواد له ولیعهد سلمان بن حمد آل خلیفه او په منامه کې د بحرین د ملي امنیت له سلاحکار او خارجه وزیر عبداللطیف الزیانی او همدارس ځینو نورو عربو چارواکو سره لیده کتک وکړل او د خپلو ایراني ضد له توګو د بیانولو په ترڅ کې هڅه وکړه له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا تعقیب کړي.
تیر اتوار یا یک شنبه ورځ د فلسطین د حماس غورزنګ یو مشر شیخ فادی ابو شیخ دم په یو شهادت غواړي عملیاتو کې په نیواکې قدس کې د څو سیهونستانو له ژوبلولو او هلاک کولو وروسته د نیواکه رژیم د عسکرو په ډزو شهید شو. دا په نومبر میاشت کې دوهم شهادت غواړي عملیات وو. د ابو شیخ دم له شهادت غواړو عملیاتو وروسته سیهونستي عسکرو د هغه لور لدو لسو کلونو کما عمره و ونیوله. د ابو شیخ دم میرمن چې په اردن کې د لویدیځ غاړې ته لورتلو وروسته سیهونستي عسکرو ونیوله. څو ځینو سرچینو ویلي چې سیهونستانو د ابو شیخ دم زوی او ورور هم نیولی دي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ عمومي منشي زیاد النخاله د دغو عملیاتو په غبرګون کې ویل په نیواکې قدس کې د شیخ شهید ابو شیخ دم عملیات د مقاومت په تاریخ کې د بدلانه پیچومی بلل کیږي. النخاله جوته کړه شهید ابو شیخ دم د مقاومت او جهاد په لار کې اوچته بیلګه وه. له قدس او د دغه له اوسیدونکو د دفاع لپاره د هغه قهرمانانه عملیات د ویاړ خبره ده او د شیخ فادی ابو شیخ دم پر شان کسان دي چې د سیهونیست رژیم د تش امنیت اسطوره یې تباه کړه. د لبنان حزب الله هم د ابو شیخ دم پر شهادت غبرګون وښوده او دغه عملیات یې د فلسطیني ملت په غوړېدا عملي ټینګار او د خپلو سپېڅلتیا او ټاټوبۍ تر آزادولو د مقاومت او جهاد د دوام لپاره د دغه ملت د کلک هوډ ښودونکي وبلل. د لبنان حزب الله ویل تر سره شوي عملیات د فلسطیني ملت پر ضد د نیواکګرانو جنایتونو ته طبیعي غبرګون دی او نیواکګر رژیم ته پیاوړی پیغام کیدلی شي چې جنایتونه به یې بې ځوابه پاتې نه شي. د لبنان د حزب الله له دغه غبرګونه وروسته وه چې د استرالیا حکومت په یوه فیصله کې حزب الله ترهګر تنظیم اعلان کړ. هغه فیصله چې د حماس په ترهګرو بللو کې د انګلستان له اقدام سره غژمله وه.
د تیرې اونۍ یوه بله مهمه پیښه د ترکیې انکارې ته د متحده عربي اماراتو د ولیعهد سفر و. محمد بن زاید ال نهیان د تیر شوه ورځ انکارا ته په سفر کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د متحده عربي اماراتو ولیعهد د اردوغان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. دا له 2012 کال راهیسې ترکیې ته د ال نهیان لومړنی سفر دی. په دغه سفر کې دواړو لورو د ترهګرۍ د مالی تامین او منی لانډرنګ د مخنیوي په خاطر د مالی معلوماتو د تبادلې په اړه د یادښت تفاهم لاسلیک کړ.
همدارس دا بوزوبه او د ترکیه د ثروت صندوق د شرکت ترمنځ یو بل تفاهم لیکوم لاسلیک شو. د ابوزوبه د پراختیا هیلډینګ اجرایی مدیر د شورو په ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل، متحده عرب امارات په ترکیه کې د پانګونې لپاره 10 میلیارډ ډالر بیل کړي دي. دواړو هیوادونو د کسټم چارو په زمینه کې هم د ملګرتیا موافقه کړې. د ترکیه او اماراتو مرکزي بانکونو هم یو تفاهم لاسلیک کړی دی. همدارز انقره او ابوظبي د انرژي او ژواک چاپیریال په زمینه کې د ملګرتیا او موافقه هم لاسلیک کړی ده. د اماراتو وام خبري اژانس ویلي دي په 2020 کال کې د متحده عربي اماراتو او ترکیه تجارتي اندازه ل 2019 کال سره په پرتله کې ل کورونایي بحران سره سره 20% او د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې ل ورته وخت سره په پرتله کې 30% زیاته شوې ده. دغه موافقه په داسې شرایطو کې ترسره شوې دي چې د ترکیه او متحده عربي اماراتو اړیکې له اخوان المسلمین سره د اماراتو د زیدیت له قطر سره د ترکیه د ملاتړ د لیبیا، سوریه او یمن دوسیو د دواړخیزه جاسوسي تورونو او له صهیونیست رژیم سره د اماراتو د سازباز د موافقې په شان د موضوعګانو په دلیل په تیرو کلونو کې ډیر تاوتریخوالی درلودلی دی.
ګلونو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
ل ایډ سره د مبارزې نړیواله ورځ،
ګران اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره زالیا سرابي دي د خپل همکار
فاطمی
سره ساسو درانه حضور ته حاضر شوی چې له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځې په مناسبت یو ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د 1993 میلادي کال څخه د ډسمبر د میاشتې اوله نیټه له ایډز ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د دغه نوم ایښودنې هدف د یادې خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي، د هغې د معلومولو، د ټیسټونو د پراختیا او ورسره د اغیزناکې مقابلې لپاره د خلکو او حکومتونو خبرول او فعالول دي. سکال د دې ورځې لپاره د نابرابری، ایډز او وباګانې ختم کړي شعار غوره شوی دی. د 1990 میلادي کال په نومبر کې لایف مجلې د ډیوید په نامه د یو ناروغ ځوان داسې انزور خپور کړ چې بدن یې ناتوانه او کمزوری و او پریشانه کورنۍ چاپیره راغون شوی و او د هغه وروستۍ سلګي وې. دغه هغه شیندون کې انزور د ټیرز فیرر په نامه د جرنالیزم یو محصل اخیستی و او ډیر ژر په هغه زمانه کې د ایډز ناروغۍ په یو ستر منعکس کوونکي انزور بدل شو. ډیوید په وایو کې په یو وړوکي ښار کې زیږیدلی و او لوی شوی و. هغه په 13 کلنۍ کې متوجه شو چې په ایچ آی وی وایروس باندې ککړ دی. په کومه ورځ چې ډیوید مړ کېده، مور یې له فریر نه وغوښتل چې د هغوی له وروستۍ خدای پامانۍ انځور واخلي، او ډیوید په دې شرط دغه اجازه ورکړه چې انځور یې د ګټې لپاره ونه کارول شي. دغه انځور بیا په سلګونو ورځپانو او مجلو کې چاپ شو، او په ټلویزیوني پروګرامونو کې ټولې دنیا ته وښودل شو.
اوس د دغې پیښې څه د باندې درې لسیزې سوي دي، او بې شکه چې د فریر انځور ایډز ناروغۍ ته نړیوال په پاملرنه کې ستر رول لوبولی دی، او په حقیقت کې یې د رسنۍ اهمیت ښودلی دی. په دغو کلونو کې په ډېرو هیوادونو کې د ایډز په هکله د خلکو نظر بدل سوی دی. د انکار او پټولو وخت تیر سوی، او د ایډز په درملنه کې ډېر پرمختګ سوی دی. خو د ایډز د کنټرولولو لپاره څه کېدای سي؟ لارې چارې یې ډېرې دي، او په عین حال کې له اطلاع رسونې پرته هیڅ لاره هم نشته، او همداشان په رسنیو باندې تکیه کېدای سي. ایډز په مختلفو ټولنیزو، کلتوري، اقتصادي او حتی امنیتي اړخونو سره یوه ښکارنده ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د هغې د پراختیا د مخنیوي لپاره ډله ییزو رسنیو اغیزناک رول لوبولی دی. علمي شواهدو ښودلې ده چې پراخ او دوامداره خبرتیا د ایډز له خطره د ټولنې د خوندي کولو لپاره ډیره غوره لاره ده. رسنیو له خپلو کتونکو او اوریدونکو سره د هغوی په ژبه خبرې کولای سي. میډیا خلکو ته دا باور منتقلولای سي چې بیماری جدي او سیریس واخلی، او کومو معلوماتو ته چې د ځان د ساتنې لپاره ضرورت لري ور یې کړي. د ایډز په اړه د روزنې لپاره درې اصلي وجوهات شته دي: د نویو عفونتونو د رامنځته کېدو مخنیوی، د ایچ آی وی مثبتو کسانو د ژوند د کیفیت لوړاوی، او په دغه وایرس د ککړو کسانو خلاف د تبعیض او منفی لید کمول.
دوستانو، نن سبا ثابته شوې ده چې هر څوک چې په ایډز باندې د ککړېدو له خطر سره مخامخ وي، هغوی روزنې ته ضرورت لري، او یوازې ځوانان او تزریقین شیان نه ککړېږي، بلکې وایروس د ټولنې ستره برخه تر تاثیر لاندې راوستې ده. دا مسله په دې معنی ده چې د روزنې هدف باید د ټولنې ټول کسان وي، نه یوازې هغه ډله چې ښایي په ځانګړې توګه له لا زیات خطر سره مخامخ دي. د رسنیو او ډېر واضح او څرګند رول د ارتباطي چینلونو خلاصول او د کسانو ترمنځ ارتباطاتو کې د ایچ آی وی په اکله بحث دی. په تفریحي پروګرامونو کې د ایډز په موضوع غږېدل له خطر سره په مخامخ ټولنې باندې ډېر مثبت اثرات لري. د مثال په توګه په تانزانیا کې د رازه چې له وخت سره روان شو تر عنوان لاندې راډیوي ډراما په اړومبۍ ځل په 1993 میلادي کال کې خپره شوه، او د ایډز په اکله موضوعات باندې د بحث لپاره د اوریدونکو اراده ډیره زیاته کړه. دغه پروګرام په حقیقت کې خلک د ایډز په اکله خبرو کولو ته وهڅول، چې له دې چې دغه پروګرام ډیره موده وچلېده، نو ارزونې یې وښودله چې 15% خلکو د دغه ډرامې په اکړه له یو بل سره خبرې کړې دي، او څه باندې 8% کسانو ویلي دي چې د دغه پروګرام له اورېدو وروسته یې د ایچ آی وی مخنیوونکي کړنلاره غوره کړې ده.
له بلې خوا، تاریخي شواهد ښودنه کوي چې په 18مه لسیزه کې په اروپا او امریکا کې د ایډز په اکړه د خبرونو په رسندوی کېدو سره له دغې ناروغۍ څخه د ویرې یو پراخه څپه راپورته شوه، چې وجه یې د رسنیو په خبرونو کې د ایډز ډېر خطرناک او ستر ښودل و. دغه ویره تقریبا تر یوې لسیزې پورې په ټولې دنیا خپره شوه، په اروپا او امریکا کې طبي یا میډیکل ریپورټونه وایي چې په دې ناروغۍ باندې اخته زیاتره کسانو په اتیایمې لسیزه کې د ایدز د کنټرول او طبي احتیاطونو له طریقې څخه د نه خبرتیا په وجه یا خودکشي وکړې او یا تر مودو پورې له خپلو کورنیو او دوستانو پټ سول او د ایچ آی وی تر څنګ د دغو مسئلو په وجه ډیر ژر مړه سول. په همدغې لسیزه کې د سویډن حکومت هڅه وکړه چې د ایدز د کنټرولولو زمینه برابره کړي. د ټولنې د خبرتیا سویه ډیره ټیټه وه او د ټیسټونو او طبي معایناتو لپاره طبي مرکزونو ته د خلکو د مراجعې لپاره د رسنیو لخوا د عامې بلنې له اعلان وروسته دغه طرحه له ماتې سره مخامخ شوه. خو په نویمې لسیزه کې د نورو ټولنیزو ارګانونو په سر یو ځای کېدو او د رسنیو په مثبتې رول لوبونې سره د دغه هیواد حکومت وتوانېده چې د خلکو په روزنې او د ککړو کسانو د شمیر په کمولو کې کامیابه سي. په عین حال کې علمي او طبي شواهد د دې حقیقت بیانوونکي دي چې د ایدز په هکله په خبرتیا رسونې، روزنې او کنټرول کې یوازې رسنۍ اغیزناکې نسي کېدای، خو دومره کولای سي چې د عامه افکارو د خبرولو په ترڅ کې د ښوونځي، پوهنتون او کورنۍ په شان د نورو ارګانونو له لارې د روزنې زمینه برابره کړي.
رسنۍ تل د وروستیو طبي اختراعاتو په ښودلو او معرفي کولو، د روغتیا په چلند کې د بدلون، د روغتیایي معلوماتو د تولید، د روغتیا ژوند کولو، درملو او درملنې او ناروغیو په اړه د انځورونو په ښودلو سره په دې لړ کې رول لري. حقیقت دا دی چې ډله ییزې رسنۍ د پام وړ ځواک لري چې مسؤولو ته لومړیتوب او چوکاټ ورکړي، او دا چې موږ څنګه باید د دې مسلو په اړه فکر وکړو. په دې اساس رسنۍ د ایډز په اکله د خبرتیا او د کنټرول په بهیر کې هم په څو ډولونو رول لوبولی شي چې ډیر مهمې دلته بیانوو. وړومبۍ، د کورنۍ، ښوونځي، مذهبي ارګانونو او د عمومي چاپېریالونو په شان ارګانونو په چوکاټ کې د پلاننګ له لارې خبرولو د طریقو اجرا ده. په دغه بهیر کې د دغه ناروغۍ ابس، قباحت او سپکوالی کمیږي او هغه له یوې ګناه څخه په بیمارۍ بدلیږي. په ورپسې مرحله کې د ټولنې د یو غړي په توګه د ککړو کسانو د منلو او د هغوی د رټل کېدو د مخنیوي په موخه په عامه افکارو کې فرهنګ جوړونه اهمیت لري. په دې بهیر کې رسنۍ او مطبوعات په یو اوږد پړاو کې د ټلویزیوني او راډیویي پروګرامونو او مقالو او رپورټونو په چوکاټ کې د پروګرامونو په اجرا سره په خلکو کې یو بل ډول تفکر خپرولی شي. د روزنې او اطلاع رسونې تر ټولو سخت بهیر د دې ناروغۍ او ورباندې د اخته کسانو په نسبت د خلکو د مقاومت د کچې کمول دي، او وروستۍ مرحله زلمیانو، ځوانانو او مشرانو ته د خطرناکو کړچارونو د مخنیوي د رودو ښوونه ده. د دغو ټولو مراحلو اهمیت د هغو په غشملي او پرله پسې اجرا پورې تړلی دی، ځکه چې په دې کې د هر یو بهیر نه اجرا کېدل د اپیډمۍ یا د لا خطرناکې څپې د راپورته کېدو سبب کیږي.
رسندوی نمایشونه په ناروغۍ او روغتیا باندې د خلکو باورونه او پوهه زیاتوي او ورباندې اغیزه کوي، او دغه باورونه او پوهې به په خپله د کسانو په سلامتیا هم اغیزه وکړي. د روغتیا کوم مسایل چې په رسنیو کې وړاندې کیږي ډیره په چټکۍ سره د مخاطب نظر بدلولی سي. باورونو او پوهنو ته پر بنه ورکولو سربیره رسندوی پروګرامونه معنا هم تولیدولی سي. رسنیزې ویډیوګانې او تصویرونه او خبری مسایلو، مفاهیمو او حتی انساني موجوداتو ته د کتنې پرودې باندې اغیزه کوي. دا چې موږ ناروغي او ناروغه کس ته په کومه سترګه وګورو په بشپړه توګه د هغه چوکاټ تر اغېزې لاندې وي چې رسنیې په مرستې سره ناروغي او بیمار کس موږ ته رامعرفي کوي. په دې وجه د سلامتیا او رسنیو د برخې محققان باید د لومړیتوبونو، تصویرونو او هغو څرګندونو څیړنه وکړي چې په رسنیو کې نندارې ته وړاندې کیږي، او له دې نه علاوه د هغو پیغامونو ته د رسنۍ د مخاطبانو او غبرګون ته هم پاملرنه وکړي. زموږ د ټولو په یاد دی چې په تیرو تقریبا دوو کلونو کې له کرونا وبا سره د دنیا په مخامخېدو سره مو په ژوند کې کوم حالات رامنځته شول. د کووید 19 وایرس د خپرېدو په همهغو لومړیو ورځو او میاشتو کې خپله ویره او د حالاتو مبهموالی رایاد کړی. په دغې ناروغۍ باندې زموږ ناپوهۍ او د هغې د ډول ډول اړخونو نه پېژندنو په موږ کې زیاتره کسان داسې کارونو ته مجبوره کول چې اوس متوجه سو چې په هغو کې زیاتره له سره ضروري نه و او حتی عجبه هم و. خو ډېر وخت نه و تیر چې له نیکه مرغه علم د انسان مرسته وکړه او واکسینونو د کرونا سخته څپه کنټرول کړه. درملیز سټاف په مثالی ایثار او قربانی سره د ناروغانو خیال وساته، او رسنیو هم په ځانګړې پاملرنې سره د دې ناروغۍ په هکله د خلکو معلومات زیات کړل.
قدرمن دوستانو، له ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، همدې سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.